د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپور شي. خو لومړی په مکړی خبرونو ته، د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د روان کړکیچ د حل لارې لټول لا هم د هند لپاره لومړیتوب لري. اجیت دوال پرون په قزاقستان کې د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په دوهمه غونډه کې وویل له افغانانو سره پر بشري مرستو سربیره باید د ټولو لپاره دا مهمه وي چې هلته یو ټول شموله او استازی حکومت جوړ شي. له ترهګرۍ سره مبارزه او همدارز د ښځو او لږکیو حقونه اعاده شي. خغلی دوال ده هم ویلی چې هواد له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. هغه په هند کې پر روان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې حضور ته هم اشاره کړې او ویلي دي د امول په نوم یو هندي کمپنۍ د افغان ټیم تمویل په غاړه لري. هند طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د ډیپلوماتیکو اړیکو له بیا رغولو سره هم تر اوسه لیوالتیا نه ده ښودلې. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت درېیمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د لرې او نږدې شاوخوا هیوادونو مشران او جګپوړي چارواکي دې غونډه کې ګډون کوي. د یوې لارې یو کمربند پروژه چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوې، په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د واخان له لارې له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیلو او اردن ته خپل سفر پیلوي، د غزې پر یو روغتون په پرونی حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د کسان د غزې پر تړانګه د اسرائیلو د پراخو بمباریو پر مهال وژل شوي دي. فلسطینی چارواکي اسرائیل په دې حمله تورن کړی، خو اسرائیل په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چودنه کې وژل شوي دي. له دې پیښې وروسته د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس له ولسمشر بایدن سره خپله پلان شوې غونډه کنسل کړه، او ورپسې د اردن پاچا عبدالله هغه سرمشریزه کنسل کړه چې په پام کې ودی بایدن او د مصر او فلسطینیانو مشران ګډون پکې وکړي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوو سویډنی وګړو د پرونی وژون کې حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسای وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یو کافه کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د هند د چنای په سټډیوم کې پیلېږي. دا د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند څلورمه لوبه ده. نیوزیلند تیرې درې واړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري، خو افغانستان بیا دوه لومړنۍ لوبې بایللې او درېیمه یې له انګلستان څخه چې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله ده وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره وسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونو کې به د غزې د تړانګې په یو روغتون کې د برید په نتیجه کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو په اړه جزئیات درکړو. په هند کې د افغانانو یو ښوونځی بند شوی دی. په یو راپور کې به د ښوونځي د بندېدو علتونه وسپړو.
تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم.
په هرات کې د وروستۍ زلزلې له کبله لسګونه ماشومان بې سرپرسته شوي. افغان لوبډله نن په نړیوال جام کې له نیوزیلند سره لوبه کوي.
منګه باور درلوده او باور لرو لا هم لکه وسه پورې د منګ درې میچ شوی دي، شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټي پنیت راځي.
یو شمیر فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته، د غزې د ترانګې په هغه روغتون کې پرون یو درنه چاودنه وشوه چې لټپیانو او هغو فلسطینیانو ډاکو چې د اسرایلو له بمبریو یې هلته پناه وروړې وه. د غزې د روغتیا وزارت چې مشري د حماس ډله کوي وایي په دې چاودنه کې سلګونه کسان وژل شوي. د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه ښودلی دی. حماس د دې حملې پړه پر اسرائیلو اچولې، خو د اسرائیلو پوځ په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي دي. په یو ویډیو کې چې د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور له مخې د روغتون په منځ کې اخیستل شوی، له چاودنې سره سم د روغتون ودانۍ د اور په لمبو کې لیدل کیږي او ښکاري چې پر غولی مړی او ټپیان چې ډیری ماشومان دي پراته دي، او په شاوخوا چمن کې کمپلې د ښوونځي بکسونه او نور شیان خواره واره پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې وه د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیل او اردن ته خپل سفر پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د بایدن د سفر هدف د منځني ختیځ لوی سیمې ته د دې کړکېچ د پراخولو مخنیوی دی، خو د اردن د بهرنیو چارو وزیر بیګاو ویل چې د دې هیواد په پلازمینه عمان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ایمن صفادی د اردن دولتي ټلویزیون ته وویل چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې ټوله سیمه پر پاند درولې ده. هغه زیاته کړه چې هیواد به د دې سرمشریزه قربتوب یوازې هغه محل وکړي چې ټول اړخونه پر دې موافقه وکړي چې هدف یې د جګړې بندول، د فلسطینیانو بشري کرامت ته درناوی او هغوی ته د مرستو رسول دي. په پام کې و چې د اردن په پلازمینه عمان کې په پلان شوی سرمشریزه کې پاچا عبدالله، د امریکا ولسمشر جو بایدن، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس ګډون وکړي. محمود عباس هم ویلي دي چې له ښاغلي بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړې ده. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ یو ویاند ویلي دي چې ښاغلی بایدن به یوازې اسرائیلو ته سفر وکړي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو حمله د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شو چې فلسطینی حماس ډلې د اسرائیل په جنوب کې لوی حمله وکړه. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې 1400 تنه اسرائیلیان چې ډیری ملکی وګړي وو وژل شوي، او د بهرنیو وګړو په ګډون لسګونه کسان برمته شوي چې د حماس وسلوالو غزې ته له ځان سره بیولي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د هند په پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو ښوونځی د مالی ملاتړ د نشټوالي په خاطر تړل شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د نوې ډیلی په بهوګل سیمه کې د دې ښوونځي د ښوونکو د څو میاشتو معاشونه، د ودانۍ کرایه او نور مصرف تر اوسه چا نه دي ورکړي. په دې اړه د سفی الله ستانکزي په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د سید جمال الدین افغان ښوونځی په بوګل کې چې د هند پلازمینې ډیلی په زړه کې موقعیت لري، له اوږدې مودې راهیسې د بار میشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ و. دا ښوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی و، او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر 12 ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو دا یوازینی ښوونځی د افغان حکومت لخوا تمویلېده چې د ښوونځي کرایه، د ښوونکو معاشونه او نور مصارف پکې شاملېدل. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو او واک ته د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه خوانزی مالی ملاتړ بند شو. د خوانزی اجرایه مدیر عمری له یو افغان یوټوبر سره چې د دغه خوانزی د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړې:
سفارت ما همراه ما همکاري نکرده،
زموږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې. موږ سفارت دې حالت ته ورسول که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجع یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. نو اوس څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نشي اخیستی
او رفته بیل ګرفته نمیشه.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 15 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماست که ما ماشونه گرفتیم و امروز
واقعا احساس درد به دلم پیدا میشه. چرا که من خودم تقریبا 6 میاشت وش بچی مگ ماشونه ندی اخیستی. نن دیوی خزینه مالی می پتوگ سخت دردیگم، زکا ما دلت دیر خدمت بدی خوندی که کرای دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطني ترانې ویلي، موږ به ډیر ویاړه کوو. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان ښوونځی و. ما ته ډیر دردناکه ده چې دا ښوونځی تړل کیږي او فکر کوم چې بیا له خپل وطنه کډوالیږم.
فکر مې کوم که دوباره از وطن خود
هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، آسترالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له کبله 245 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. بلخوا زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو یو بنسټ ازادۍ راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت په زلزلو کې د بې سرپرسته شویو ماشومانو ساتنه کوي، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د ولی ویان د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبر ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 215 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. اوچا پرون یوې اعلامیې کې لیکلي د ملګرو ملتونو شریکان او غیر دولتي سازمانونه د دې ماشومانو په ګډون په زلزلو کې د زیانمنو څخه ملاتړ کوي. دې سازمان زیاته کړې اوچا په هرات کې د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د 93.6 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. په هرات کې تیرو دوو اونیو کې نږدې 2 زلزلې شوي چې د شدت کچه یې د ریختر په کچه له 3 تر 6.5 درجو وه. په دوی کې تر ټولو ډېره مرګ شوله په لومړۍ زلزله کې خلکو ته اوښتې ده. موږ هڅه وکړه له هغو ماشومانو سره چې وروستیو زلزلو کې بې سرپرسته شوي خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو یو له هغو کسانو چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې ولایت ته تللی د خپل نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هغه غوښتنه رد کړي چې دوی له دې ماشومانو د یو شمېر د ساتنې لپاره کړې وه.
مثلا ځوان هلکان وو، ډېر واړه ماشومان وو چې پاتې شوي وو. دوی یې پرې نه ښودل چې له موږ سره لاړ شي. موږ ورته وویل چې موږ ښځې یو، دوی روزو تر هغو چې کورنۍ پیدا شي. وی ویل نه، بیا یې له ځان سره یوړل. نه پوهېږم چې خپله یې غواړي وساتي که څنګه. دا ټول هغه کسان وو چې د کورنۍ غړي یې له منځه تللي وو.
په هرات کې وروستیو زلزلو د ماشومانو پر رواني وضعیت هم ناوړه اغېز کړی. د جمهوري نظام پر مهال د هرات ولایت د حج او اوقافو رئیس سید محمد شیرزادی چې له څه مودې راهیسې د ماشومانو د درملنې په برخه کې بشري مرستې کوي وایي د دوی ټیم هڅه کوي چې ماشومانو ته د لوبو د وسایلو په اخیستو سره پر هغوی د زلزلې د بدو اغېزو فشار راکم کړي.
موږ یو جمپر، یوه خولۍ او یو دنه توپ د هلکانو او نجونو لپاره واخیستل. د نجونو لپاره مو د لوبو رسۍ واخیسته. البته د دوی خپله غوښتنه وه. پرون ولاړو یو ساعت ورسره وو، لوبې مو ورسره وکړې، ډېر خوشاله شول.
شیرزادی زیاته کړه راتلونکو 6 ورځو کې به هڅه وکړي هغه ماشومان چې بې سرپرسته شوي دي روزنتونونو ته وپېژني. د ملګرو ملتونو د رسمي شمېرو له مخې د هرات په وروستیو زلزلو کې 1500 تنه مړه شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. د دې زلزلو له امله خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو کچه هم کمه نه ده. ډېر خلک اوس هم په ښار ولسوالیو کې د زلزلې له ویرې او د کورونو د ویجاړېدو له امله خپل کورونو د باندې شپې او ورځې تېروي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل څلورمه لوبه د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د دوی لوبه نن له غرمې وروسته په یو بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبې د هند په کوربتوب روانې دي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د هند د چنای ښار د کرکټ سټډیوم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان ټیم لوبډل مشر رحمت الله شهیدی سه شنبه ناوخته په چنای کې یو کنفرانس ته وویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلود او باور لرو لا هم لکه وسه پوره د منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټ پنی تر ځو. دلته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخ اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری. منګ هم دغه تمل لرو چې خدای دې کې چې پیچ به سپینرانو ته خبر برابرۍ تر څو د منګ ګټ پکې زیات یو.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي. لومړی دوی په بنگلاديش او هندوستان بایلودلی خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یو تاریخي بریا خپل کړې. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپ چونکو مجیب الرحمن، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم رایسار کړ او ټول لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی وو. د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبري کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوي وستایلې خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي. افغانستان په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بالران لري، نه یوازې سپینران بلکې چټک بالران هم پکې خدي. هغوی به موږ ته چیلنج وي خو زموږ چمتووالی شته. له هغو هلکانو سره مو خبرې کړي چې افغان بالرانو سره په آی پی ایل کې لوبې کړي او کوښښ مو کړی څومره چې ممکنه وي د هغوی په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی و. دا واري پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنگلاديش ګټلی او په شپږو نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللې خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورزو د اوکراین موضوعاتو ته. د اوکراین ولسمشر له هغو کسانو مننه کړې چې د روسیې یو لوجستیکی مرکز او همدارس یو اډای په یو بریټ کې لمینځ وړي دي. ولادیمیر زلنسکی ورسره هغه په دې اړه څرګندونه وکړه چې د اوکراین پوځي چارواکو ادعا وکړه چې په اشغال شوی زاپوریژیا سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سو ورځو په تیریدو د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له خپل متحدینو او همکارانو مننه وکړه. زیلینسکي د سې شمې پر ورځ له کیف څخه په یو ویډیو پیغام کې وویل زه له هغو کسانو مننه کوم چې زموږ په خاوره کې د نیواګرو لوجستیک او اډې په مؤثره توګه له منځه وړي دي. نتیجه یې ورکړې. زه هم له خپلو ځینو همکارانو څخه د یوې اغېزمنې وسلې لپاره لکه څنګه چې موږ موافقه کړې وه مننه کوم. زیلینسکي دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین پوځي چارواکو دا وکړه د زاپروژیا په لوهانسک سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د اوکراین د خاصو عملیاتو قماندې د سې شمې پر ورځ ویل د دې هیواد د ځواکونو لخوا د اکتوبر په 18 د زاپروژیا په برتیانسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په هوایي ډګرونو راکټي بریدونو کې د روسیې نه پوځي هلیکوپټرې، د مهماتو یو ډیپو او د راکټ لانچر سیستم ویجاړ شوی. د زاپروژیا ختیځي سیمه اوس مهال د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي. په همدې حال کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سوې مې ورځې د پوره کېدو په مناسبت د اروپایي ټولنې د عدلي کمشنر دیدیا رندرز پر موسکو د بندیزونو اغیزمنتوب ته په اشاره د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته وویل نن موږ له وحشتناک حالت سره مخ یو. اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل له پیل شپږ سوه ورځې ووتې. لومړۍ ورځې څخه زموږ دریځ خورا روښانه دی. موږ به د اوکراین تر څنګ یو تر څو چې اړتیا وي او موږ اروپایي ټولنه متحد درېږو. پر اوکراین د روسیې ناحقه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شو لا هم دوام لري او پرون یې شپږ سوه ورځې ووتې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. فریدې سیال دا مخکتنه چمتو کړي.
انډیپندنت ورځپاڼې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې ځپلو په اړه یو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه په مطلب کې لیکي لسګونو هغو ماشومانو چې د مور شودې خوړلې میندې یې له لاسه ورکړي دي. میلیونونه کسان بې کوره شوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بیړنۍ مرستې رسولو سیستم له منځه تللی دی. وړاندې لولو چې د هرات د تېرې اونۍ په زلزلو کې څه باندې 20,000 کسان په دیرشو ولسوالیو کې زیانمن شوي او شاوخوا 2,000 نور وژل شوي دي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشرې سلما بنی عیسا انډیپندنت ویلي د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونو تر 2 کاله کم عمره ماشومان موندلي چې میندې یې په زلزله کې مړې شوې دي. هغې اندېښنه ښودلې چې دوی ونه توانېدل داسې میندې پیدا کړي چې دغو پاتې شوو ماشومانو ته شودې ورکړي، او خپله د کمیټه هم د دې ماشومانو لپاره د خوړو شودې نشي برابرولی. وړاندې د میرمن عیسا په حواله ویل شوي دي چې له دې مخکې هم په هرات کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو، او له دې ویجاړوونکي زلزلې سره بیړنۍ مرستې په بشپړه توګه له منځه تللې دي. د انډیپندنت په دې مطلب کې راغلی دي چې اوس مهال په افغانستان کې یتیمخانۍ نشته یا هم ډېرې کمې دي. نو له دې زلزلې پاتې شوو ماشومانو د هغوی خپلوان یا د سیمې خلک ساتنه کوي. په افغانستان کې د ژغورنې د کمیټې مشر ویلي دې زلزلې د افغانستان په بحران کې یوه نوې څپه ورزیاته کړې ده. ورځپاڼه د میرمن عیسا په حواله وایي له دې وړاندې په افغانستان کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو، او له دې بحران سره سم ژمی را روان دی او کورنۍ او ماشومان نه د سرپناسی لري او نه هم تاوده کالي. د ورځپاڼې په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې افغانان له مالي بحران سره مخامخ دي، او اوسنی حالت د نړیوالو سازمانونو هغه هڅې هم چې غواړي لرو پرتو سیمو ته ورسیږي نورې هم پیچلې کړي دي. د کرکټ انفو په نوم یوه انټرنیټي پاڼه چې د کرکټ اړوند مطالب خپروي، په دې اړه چې آیا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2028 کال د کرکټ سیالۍ وو کې چې په لاس انجلس کې د ګډون وکړي او کنه، یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ انفو لیکي د اولمپیک نړیواله کمیټه به د 2028 کال اولمپیک سیالیو څخه مخکې په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو وضعیت بررسي کوي. د لولو د 2028 کال په شلوریز اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ګډون ممکن په افغانستان کې د خزینه کرکټ په وده پوري وتړل شي. د اکتوبر په 14 د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2028 کال د لاس انجلس په اولمپیک لوبه کې د کرکټ په ګډون د 500 نورو نوو لوبو شاملولو ته رای ورکړه. کرکن فولی کی کله چې د اولمپیک د نړیواله کمیټې له مشر توماس باغ څخه په هین کې په یو خبري کانفرنس کې د 2028 کال په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون پړه پښتنه وشوه، هغه په جواب کې ویل سپورت ته د افغان میرمنو لاسرسی او په دې برخه کې د هغوی ملاتړ به د دې کمیټې لخوا تر جدي نظارت لاندې ونیول شي. وړاندې لولو افغانستان یوازینی هیواد دی چې د کرکټ د نړیوالې کمیټې بشپړ غړیتوب لري، خو د ښځینه کرکټ ټیم نه لري. که څه هم په دې کمیټه کې د غړیتوب لپاره اساسي شرط د ښځینه کرکټ ټیم درلودل دي. په 2018 کال کې افغانستان د ICC بشپړ غړیتوب په دې شرط ترلاسه کړی و چې د هیواد به د ښځو لپاره د کرکټ ټیم جوړولو ته لار هواروي. او په 2020 کال کې د افغانستان کرکټ بورډ 15 کسیزه ښځینه ټیم جوړ کړ چې واک د طالبانو له رسیدو وروسته استرالیا ته انتقال شو. د طالبانو حکومت د ښځو پر سپورت بندیز لګولی او په افغانستان کې له هم د ښځو نجونو پر وړاندې سپورټي کلبونه تړلي پاتې دي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو د دې خپرونې وروستی راپور. د ښځو د حقونو څه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنو غړو له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو غوښتي دي چې پاکستان دې ته قانع کړي څو له دې هېواده د افغان کډوالو له جبري ایستلو ډډه وکړي. دوی د دوشنبه په ورځ د یو پرانیستي لیک په استولو سره چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی، د پاکستان له حکومت هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو د حقونو څه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې، او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره یې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیستي لیک په استولو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خبره شوی ل دغه ساسمانونو غوښتي چې پاکستان د قانی کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو ډله هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. دا د ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سه‌شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونو ګوتریش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عادي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنونو کارمنانو د توقیف او په زور ایستلو په پرېکړه له سره غور وکړي.
دا دغه لیک په دوام کې راغلی دی چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې پرتې دي او ډېر یې کوربه هیوادونو کې د بیا میشتېدو په وروستیو پړاوونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي، نیونو، فزیکي ځورونې، اړینو خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسی او جبري شړلو سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری دی دوی ته د پیژن پاڼې، کارتونه او د اوسېدو موقتي جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د ویشتو افغانانو اساسي حقونو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې میشتو نقلونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه له دغه هیواده د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدي چې د بشري حقونو یو فعاله ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي راډیو ته وویل له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندېښمنه ده.
امیدوارم که زودتر مشکل حل بشه
و موږ چې د ستونزې ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدلو هیڅ لار نه لرو. چې دا د دې سبب کېږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل موشي او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف دی کومه لار لرو، په یو سرګردان حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته یې اړتیا لري او په دغه هیواد کې یې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو په پېښور کې د افغان بندیانو د مدافع وکیل منزی کاکړې را کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته دی.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مستا سره تماس نیولې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپیان سول. ټول شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پیردوس واړم او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پات دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران ورونه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه ورځ مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او د یو افغان په صفت مې د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردۍ له مخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري د دوی سره هر څه ژر شوي حجل مرستې وکړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران سجی دا متخصص دی یو شی دی بل دی بل مرز کارم سره کوي. مثلا دی متخصص جړو کوي دی مغزیات او کارم کوي. د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي. نو دلته دواوی هم به کیفیت دی. نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي مصرفونه کیږي دغه د مرز علاج نه کیږي ځکه چې دی دغه نه پونه لري د ټولو مرزو تخشیش وکړي. نو دی باید چې دیار مرز ځان ته ډاکټري باید ډاکتران پر شی روپۍ اخلي نو د دې مخه دې ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. خبرونه په دوه منی مای کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو اوس په مکرې خبرونو ته د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د روان کړکیچ د حل لارې لټول له هم د هند لپاره لومړیتوب لري. اجیت دوال پرون په قزاقستان کې د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په دوهمه غونډه کې وویل له افغانانو سره پر بشري مرستو سربیره باید د ټولو لپاره دا مهمه وي چې هلته یو ټول شموله او استازی حکومت جوړ شي، له ترهګرۍ سره مبارزه وشي او همداراز د ښځو او لږکیو حقونه اعاده شي. هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د ډیپلوماتیکو اړیکو له بیاغولو سره یې هم تر اوسه لیوالتیا نه ده ښودلې. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت دریمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د لرې او نږدې شاوخوا هیوادونو مشران او جګپړي چارواکي دې غونډې ته ورځي. د یوې لارې یو کمربند پروژه چې د چین د ولسمشر شی جین پینګ په نوښت پیل شوې په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د خان لارې له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیل او اردن ته خپل سفر پیلوي. د غزې پر یو روغتون په پرونی حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي. د کسان د غزې پر تړانګه د اسرائیلو د پراخو بمباریو پر مهال وژل شوي دي. فلسطینی چارواکي اسرائیل په دې حمله تورن کړي خو اسرائیل په دې حمله کې لاس لرل ردوي او وایي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي دي. له دې پیښې وروسته د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس ولسمشر بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړه او ورپسې د پارچا د اردن پاچا عبدالله هغه سرمشریزه کنسل کړه چې په پام کې و دای بایدن او د مصر او فلسطینیانو ولسمشران ګډون پکې وکړي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوه سویډنی وګړو د پرونی وژن کې بریت پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې د اعماق په نوم په خپله تلگرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنگیالي کړی ده. بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوه مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسای وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یو کافی کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې لوبه سره کوي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د هند د چنای په سټډیوم کې پیلېږي. دا د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند سالارمې لوبې دي. نیوزیلند تیرې درې واړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري خو افغانستان بیا دوه لومړۍ لوبې بایللې او درېیمه یې له انګلستان څخه چې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله ده وګټله.
نیما نړۍ
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی. ولی په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سوي چې سره زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنی سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، سانته عیب په غور او شرم ګڼي، دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
د یو خپل نوم یادول څومره مهم دي،
لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لار شوت د بی بی عائشه نوم په هر ځای کې اخیستل، د بی بی خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیستل، نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه صبر تری لري چې خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږي، د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردون کن خای تاسو به هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپلې کورنۍ میرمنې د هغو په خپلو نومونو نه یادوي. کله خو داسې هم شوي چې ډاکټر ته د تګ پر وخت هم د مور، خور او میرمنې اصلي نوم نه ورته وایي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان وایي چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نومونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوي دي.
دا رقم سوي چې سره زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنۍ سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي، نو د واځه دا داسې دوی وروسته پاتې دي. تعلیم له لحاظه د نوي عصر زمانو پرمختګونه ډېر وروسته پاتې دي، نو ځکه دا پیښې اکثره وختو کې شرم عیب او خطر رامنځته کېږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیې ځکه چې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب پیغور او شرم ګڼي، نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي چې دغه کې هیڅ کومه خبر نه ده. دغو نومو کې نو ځان ته پیغور یا شرم په دغه کې څه هغه ده. زمونږ پیغمبر سوې هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغونه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته پیغور، شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصر میډیا رسنوی نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورېندارې ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. دا موږ ګورو یو خو رواجي مسله ده، که نه په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی او داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې ده چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي، اکثره شته اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. خپله زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس موږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپستانګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې ثبت نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي، خپله عملې مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې اوس شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې زما د مور نوم مې واخیسته، خپله خو خلاف یم دی باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای کې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنگ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زترخ په خځې نوم بیرته تانور کوي، تا خځه پلانکې نمیږي، تا مور داس نمیږي، تا خور داس نمیږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي تذکره یې خسرو، ځکه دوی خپله بیرته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اېښی و، مثلا بابو و نازو داس نومان ډېر. کله خو تذکره کې ثبت نام کول نو خپل د لور نوم یې یېرو چې اوس ورته ولیکي، دا خلک بېښه کړدي. اوس هم اته ښار کې زیاتره خلک دي، اطراف ته که په ښار کې زیاتره خلک دي، د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم فکر دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې خایسته نومن پکې دی جغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومن دي او هغه که پکې دي نو په اخیستلو یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشحاله کیږي.
حتی په خپلې کورنۍ کې د باندې خو ایسته کېږي، په خپلې کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه هغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي تکه کلام غوندې.
ظاهره خبر ده انسان خفه کېږي، زه خپله هم خفه کېږم، خو الحمدلله د مونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې د مونږ کورنۍ روشنفکره کورنۍ ده، مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومېږي لکه د خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته، ډېره ښه سترګه ورته ګوري، په دې عزت په سترګه ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپله دی په جامې کې داسې یو څوک یم چې ما ته احترام قایل دي خلک. متاسفانه دا شی نشته، زه خپله هغه ټولو ورونو ته هغو پلرونو ته دا پیغام لرم چې باید دا کار دی نه کوي، خپلې ښځې ته یې که خپلې مور ته یې ډېر د یو قدر په سترګو ورته ګوري، د یو غټ مقام لرونکي په سترګه دي ورته ګوري، او په خپل نوم دې ورته ووایي، خپل نوم دې ورته واخلي. د خپل نوم اخیستل انسان ته ډېر یو غټه روحیه ورکوي، عزت وربخي.
د پوهنتون استاد غلام مزرات هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لریوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لریوالی د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی، چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي. ولې دغه بد دستور او عنعنات چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي، نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنی ځان ته عیب ګڼي. ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري، پوهه ولري، نو په دې کې ثواب شته دی. دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستلو نه ډډه کوي. هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کېږو. نو دغه نوم د دې لپاره اخیستل کېږي چې بیا پرې واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی، هم دا پیشنهاد هم دی ورته چې باید د دې نوم د اخیستل نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دوري تر هغه ښه دی، دې د اخیستل نه ډډه ونه کړي. او ځکه چې دې کې کومه خاص داسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي. مثلا په هغه څه باندې القاب باندې نوم واخلو، طبعا هغه خفه کېږي، هغه بتاثره کېږي، په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کېږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چې سره هغه طبعا په دې خوشحالي.
د ښځو د حقونو فعاله او ښوونکې قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږیږي.
مونږ منطقه کې خو هلمند داسې یو ولایت ده چې دقیقا د افغانستان د په سطح ډېر پسماند ولایت ده، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک یې ډېر شاته پاتې دي. نو کله چې ډاکټر ته راسي د اطراف خلک شار ته وایي ایا دی زنانه را سره ده، یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې. نوم خو یې چیرې اخلي؟ نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکارېږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دا یې ما ښځه ده. دې باندې ما په ډېرو مجالس کې دوی سره بحثونه کړې ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده، نو ته ولې د بی بی عائشه رضی الله عنها نوم اخلې؟ که د ښځې نوم اخیستل بد ده، نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلې چې دا هغه اولاد یو؟ که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده، ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلې؟ دا هغه بی بیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده، مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه نوم اخستلو ځخه خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا مغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومی چې د دې خزینوم څه فائدہ کنین او بیا کاندیوالان خبر سو یا بل څه خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د خزینوم یو خپل بیا خونو د دې د پاره هار د شرم ده. نو دقیقا زمون په علاقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم ایلمند ولایت ډیر د زند لپاره دوی شرم غنی ډیر زند لپاره دوی هر بلیچ دی بو وای چې خپل د خزینوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي په دې باندې دوی شرمېږي د زند لپاره شرم غنی
علت څه ده کته سیداره توایې چې دوی ولې د شکار کنیا زې
سه اساسي علت د دوی نه پوهی ده د دوی بهلمی ده اګاهی نه درلودل ده د خزو د حقوق او د خزو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی اګانه دی پوره دی دوی ته هغه څه نه دی ورکول سوی دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوی ده چې خزه شرم ده لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې دوی ته دغه فرهنګ ورته خله په خله انتقال شوی ده تر نن ورځ پورې راغلی ده دغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده لورانی باید حیاداری لورانی باید په کورو کې لور او خزه باید د باندې و نو ځینومې باید د باندې وانه خستل سي دای مون غیرت ده دای مون عزت ده دغه ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده کدی پوهه ترلاسه کی کدی آگاهی ترلاسه کی کدی په دې باندې پوه سي چې خزه په اسلام کې کومه ځایګه لري خزه په ټولنه کې کومه ځایګه لري دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي په دغه هر څه باندې واضح سي ورته هر څه اسکله به داسې کارونه شي نو اساسي علت یو د دوی ناپوهي ده په دوامه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خپل په خپل ورته انتقال سوی ده په میراث کې
bale یو خدا ده چې لبخانه د افغانستان په یو شمیر کلیو باندو کې نارینه او خزو سره دا ظلم کوي البته یو شمیر نارینه او چې د خپل خور مور او میرمنې نوم نه اخیسته د خبر روانه او سې طالبان حکومت د خزو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي څومره دغه نارینه او تبرته نورم لاسته ورکړي چې لبخای د خزو نوم نه اخیسته
دقیقا دا ډیره مرکه ستره برسنه ورته خبره غاري نه او ته چاغه ذهنیتونه درلو ته هغه پسمان دي خلکو ته هغه بی علم خلکو ته هغه ته نور هم لاره اواره کړله هغه ته لا هم فرصت په لاس ورکړله چې خزه باید د کوری یا د ګوري خزه باید پټي خزه باید مړی نور دي هیڅ شی ونه غواړي حتی ایمن په ولایت کې تاسو باور وکړي په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې لسی تړون برنامه کې ما کار کول شوراګان چې موږ جوړولې دوی په دې باندې شرمې دل چې خپل د مور نوم واخلي چې موږ په شورا کې د خزو ته حق ورکړی او چې په څلور کسیزه کمیټه کې یو باید خزه یي نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشر ښځې د یو اجاڼې نوم وایي ول اجاڼې ولیکه یا به بی بی اوا ولیکه خو بی بی اوا لیکې ورته ولې خپل نوم نه ورته وایي په خپل نوم یې ولې شرمېږي ورته داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله نور هم اوس ورته ساحه پراخه سوله دی وایي ګوره د اسلام داسي ویلي دي اسلام داسي خبر نه دي چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټي هغه نه پرې دي چې سربېره سي او خلک هغه ترلاسه کوي په هغه عیسی کې نو صحه یې ډېر ورته پراخه کړې ده مرڅلاري ته رښتیا هم
bale دا خپل په میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالنه یو نارینه سره کې هغه ورور یې پلاری یو چرته رواني مثلا روغتون ته ځي یا مثلا تذکره اخلي یا مثلا پاسپورت تخلی چالتا دی دینوم باندې شرمی گیوزر نازر کیږي چې څنګه دا دی فلانای ناس دی دینوم څنګه واخلم لروانی اخ نه خپل میرمنو باندې څومره بعد اثر کولای شي
اثرات پرې خېده دغه د رواني اثرات لري فزیکی اثرات لري هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار خدای کښې زه یې څه پیدا کړې نه وای چې لورې پیدا کړې یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد راسره کېږي ایا زه د دغه برخورد مستحق یم خدایه که تا دا حق راکړې ده نو بنده دي ولې دا حق راڅخه اخلي هغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ورانتقالېږي او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید واوسېږئ چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي موږ په هغه نور څلور لسیزو ارمان به یو چې جنگونه کړی دي مونږ داغه افسوس کوو داغه درد بس ترنه ورس پوري چې خواري او چې در بدر یو په نور ملکو کې ماجر سوی یو مسافر سوی یو در بدرۍ مقاله دي په دغه څلور لسیزه کې چې مونږ نسلونه جنگونه کړی دي دغه واجب تخه د دغه څلور لسیزه ارمان به مونږ وکړو د نوې نسلونه چې ووینو نوې نسلونه به دومره وخت دی په هغه وخت کې جنگونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنگونه د قومونو تر منځ وسو راتلونکي نسلونه کې به جنگونه د وړونو په مابین کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد یې هم په دې حساب کې د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه اګهان چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري هغوی دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکی نسل به څنګه وي راتلونکی نسل به کوم عقده ګریانې به ولري راتلونکی نسل په دغه سببونو باندې چې مور یې خپله عقده ګیره سوې ده مور یې خپله دردمند سوې ده درد یې لیدلی ده طبعا اولاد هم همغسې په وراثت کې ورته انتقالیږي او همغسې یو عقده همغسې یو عقدهیي رویه چې که څوک ښه خبره ورته وکړي هم د ځان څخه ریاکشن ښیي یو ډول عکس العمل ښیي نوي نسلونه به داسې وي چې په ماضي خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډېره عادي خبره ورته ښکاره سي
بله کله چې یوې نجلۍ په یو کور کې پیدا کیږي دې ته د ښه نوم انتخاب څومره مهم دی البته دا هم لیدل سوي دي په یو شمېر سیمو کې چې کله چې نجلۍ پیدا کیږي حتی دې ته فکر نه کیږي چې هغې ته یو ښه نوم وټاکي نو د ښه نوم ټاکل ښځیناو ته څومره مهم ده چې په ما پایل کې ورته انتخاب سي
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ساتئ په ژوند کې ډېر غټ اثر یې کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ خو متاسفانه د زوی د پاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي په غوږ کې اذان کیږي پلار یې ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي او د څو نفر مشر څخه د پلرونو د نیکونو نمونه تازه کوي په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و داسې ښه نوم عزت یې درلود ودرېږه په دې مسیح باندې به یې د هغه نوم برته تازه کړو هغه به کېدو مګر لور بیا پیشکه ده موماوکه ده توتوګکه ده دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي او زمین کې دغه نوم یې هم مغانوم غندزان عیاری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی مغسی کیگی مغا نوم په د باندې اثر کړي غلط غلط لقبونه په کول کې د اثر گزاره د پینجونو باندې او لکه څنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړی او الله پاک یو ډول حقونه را کړی دی نو ولې توفیر چلن وشي ولې زمون خلق دومره نه اگادي ولې زمون خلق تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پويږي دا هغه څه دي چې ډیر زورون کې دي ډیر دردون
بل نیازی سیب پا آخر که دی تاسو پیغام و کسانو تول رو چی دوی پا اکثر زیونو که دی خپلو میرمن و نمونه ناخلی دی خویندو هم دست اتا دی مور نم ناخلی د تاسو مشوره به دسې کسانو ته څه وي
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي او د هغه کسانو څخه چې آګاهي نه لري د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص کړي اخره پورې ناپوه مه پاتې کیږي په ناپوهي باندې څو خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شمه دا هېڅ امکان نه لري ځان آګاه کوي بشر په سترګه ښځه ته وګوري او خپل لورانو ته خنومان حدیث پر ځای کوي سنت پر ځای کوي خپل لورانو ته خنومونه کوي او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي لکه څنګه چې زمونږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی د بی بی عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده د بی بی خدیجه نوم یې د نارینه په نوم کې اخیستی ده نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږي، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړه، افتخار وکړه، عزت ورته ورکړه چې تا په عزت وکړي. که غواړې خپل عزت غواړې نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره. هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ور باندې کېدې، نوم یې په قدر باندې واخلې، تا ته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به مېرمنه او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو. لکه څرنګه چې په معاشر کې مونږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، مونږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق مې درته درکړی و، پیغمبر مې درته لېږلی و، کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی و، صحابه مې لېږلي و، نو ته څنګه نه شوي خبر؟ په څه شي دې ځان خبروله؟ ولې دې ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
مېرمنې زه یې ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و دېونی خبرونه تر بیا خې چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
بم اوهل چې صفا بدر تو ایما خدا می هستلا کوي ون شو زوبا هر زخم د زخمی زړه در تو خایما خو یو می هم در ته خود ون شو چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم دا جمل پات شاو یلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم قدم خاورو خلولو تد پرین خودم قدم خاورو خلولو تد پرین خودم دا جمل پات